قدر من اوریدن کو دا افغانستان دا سیاسی چارو چیرون که یو کارپوش آقلی دکتر اسحاق اتمر هم دا اوس زما سره تلیفون پا کرش دی غوالم دا افغانستان دا مهم و مسائل پا آلا دی نظر رو پشتم جنابی دکتر صاحب ترار سلام رئیز ما سلامون او نیکی هیلی او منی دیر منن چیز مر بلر من دا مرکی دا پارو منن منن اسمه
تاسه کاؤ
ملیدون کاؤ ریدون سلامون دیر منن مهربانی مو دا جناب ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې د نړۍ او د افغانستان خلک د خطرناک مرض یعنی وبا په اړه اندېښمن دي، ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی دی چې اوربند وکړي او په ګډه د دې خطرناک مرض په اړه تدابیر پلان او عملي کړي. ستاسو نظره ولې دوی په خاصه توګه طالبان دغه وړاندیز ته پاملرنه نه کوي؟ بیا هم یې په افغانستان کې سره د دې چې د امریکا سره تړون کړی دی تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلي دي او جنګي عملیات ته زور ورکړی دی.
کوم چې ګرچی پرون د طالبانو ویان په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې موږ هغه سیمو ته چې صحي کاروندان د دې مریضي دپاره ځي او هلته خدمات راځي خلکو ته دې سره کار نه لرو، ولیکن په بازمو کې دوی اوربان یا اورکم نه دی منلی او هغه هم د دې په خاطر منلی چې افغاني لورې یعنې د افغان دولت سره دوی مستقیماً مذاکراتو ته حاضر نه دي. او یو شرط بل هم دا وړاندې کړی چې 15,000 هغه زندانیان چې د دوی دولت سره دي هغه دې باید زر تر زره خوشي شي، او په هغه بنیاد چې دوی لست ترتیب کړی او افغانستان دولت دی ورخه کی خپل وظایف په صحیح توګه نه ترسره کوي، ځکه چې ښاغلي فلزات خو په دغه ماموریت کې طالبانو خو ویلي چې موږ صحیح کارکوونکو ته نه وایو چې دوی راشي هغه سیمو کې چې زموږ په وخته کې دي دوی د خپل کارونه ترسره کړي. ولې خبره دلته دا ده چې ښاغلي فلزات په دغه ماموریت کې مسؤلیت لري چې د دواړو خواوو هغه دریسونه سره نانشتي کړي او دوی یو مشترک نظر ته راولي. اوس چې زه ګورم امریکا او خلیلزاد طالبانو سره داسې موافقه کړی چې دوی به 15,000 د طالب زندانیان به د زندان خوشې کړي. دې خوا ته د افغانستان ولسمشر دا وایي چې زه به دا تر هغه پورې خوشې نه کړم چې تر څو د دوی سکرینینګ ونیول شي او دا به په شرایطو باندې زه خوشې کوم مشمید به خوشې کېږي او په نوبت به خوشې کېږي. یا خوا ته طالبان بیا وایي چې موږ تر څو دا 15,000 عسکر خوشې نه شي 15,000 زموږ زندانیان موږ مذاکرات ته نه ځو. نو دلته د افغانستان د حکومت او د خلیلزاد ترمنځ باید دغسې یو منځلاره یا باید دغسې یو توافق باید ته نظر موږي چې طالبان هم دوی ته وهڅول شي چې یو کړنلاره باندې دوی ته دغه توافق سره ورسېږي د افغاني مذاکراتو دپاره لاره خلاصه شي. که نه که دوی په خپل واقفونو کې سخت او ټینګ ولاړ وي نو زه فکر نه کوم که دغه مذاکرات شروع نه شي.
مننه. په مجموع کې تاسې د امریکا او طالبانو د موافقتنامې په اړه څه نظر لري چې آیا دوی به دا عملي کړي په داسې حال کې لکه تاسو چې هم اشاره وکړه چې د بندیانو پر سر جنجال روان دی، افغان حکومت او طالبان په یوه نظر نه دي؟ طالبان وایي چې زموږ سره امریکا پرېکړه کړې چې 15,000 نفره باید خلاص شي، مګر په عین وخت کې زموږ په یاد دي چې د امریکا د وزیر دفاع او د ناټو عمومي منشر علي په کابل کې د افغان حکومت سره ګډه اعلامیه خپره کړله او ویل چې امریکا به په دې برخه کې تحصیلات حمده کوي. اوس په دې خاطر افغان حکومت دا موضوع ټینګه نیولې ده چې موږ باید د بندیانو په ترتیب سره خلاص کړو او خبرې باید پر دې وسي، مګر طالبان هلته د بندیانو په خاطر هم خبرو ته حاضر نه دي. تاسو دا موضوع څنګه څېړئ؟
مخکې ما عرض دا و چې دغه میکانیزم باید جوړ شي او طالبان باید دې ته آماده شي چې په یو میکانیزم باندې اول خو د 15,000 بندیانو خوشې کول غیر مستقیم بې له دې نه چې طالبان د دې دپاره مثبت یا خپل دریځ تر یوه اندازې پورې نرم کړي، دوی چې په خپل موقف کښې ولاړ وي او خپل دریځ باندې ولاړ وي. دلته خو دا بې انصافي ده چې د افغانستان دولت د 15,000 بندیان طالبانو ته ورخوشې کړي او هم د هغوی په خوښه. یعنی که ښاغلی فلزاد د دغه ماموریت مسؤلیت لري، باید په دې برخه کښې دوی کار وکړي. یا دا چې په طالبانو باندې فشار راوړل شي چې هغوی د افغانستان حکومت دغه وړاندیز یا دغه پروسیجر چې دوی په هغه باندې اتقا کوي او په هغه باندې تاکید کوي دغه ومنل شي. د بله خوا نه خپله امریکایان زمینه او فرصت د طالبانو دپاره عمله کوي. په دې وروستیو کښې تاسو به د رسنۍ نه اورېدلی چې دوی مستقیما طالبانو سره خپل مرستې د داعش د ټکولو دپاره شروع کړی. یعنی په کونړ کښې خپله د امریکا د نظامي نطاق په دې برخه کښې وویلي چې موږ طالبانو ته سلام ورکړي او لوجستیک هم ورکړی او پیسې هم ورکړي چې د داعش په ځپلو کښې په کونړ کښې موږ سره مرسته وکړي، او دوی دغه ماموریت ترسره کړی او د دوی نه یې مننه وکړه. نو دا داسې ښیي چې امریکایان ډېر زیات د طالبانو په پلوي دي، نه د افغانستان د دولت په پلوي. د بلې خوا نه د خپله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره وکړه چې په دې برخه کښې پاکستان عمده رول لوبولی، او عمران خان د پاکستان ولسمشر هم صدراعظم هم دا خبره وکړه چې په دې برخه کښې پاکستان اساسي رول لوبولی چې طالبان یې مذاکرات تازه کړي. دلته چې زه ګورم د افغانستان د دولت موقف یو انفعالي حالت لري، او افغانستان دولت نه د داخلي سیاسینو سره او نه خپل استراتیژیک دوستانو سره او نه د سیمې هېوادونو سره یو فعاله ډیپلوماسي نه ده خپل کړی. مشکلات دي چې د دغه پروسې په وخت کښې پرتې دي.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړله، د پاکستان رول تاسو په دغه خبرو کې څنګه څړي؟ په داسې حال کې چې دی وایي چې لکه تاسو چې وویل چې طالبان موږ حاضر کړي دي دا خبرو ته، یعنی دی غواړي په دې کې یو امتیاز ترلاسه کړي او زیات پر دا بندیانو پر مسلې باندې مستقیم ویلي دي چې بندیان باید خلاص شي، همدارنګ کې ویلي دي چې د امریکا او طالبان ترمنځ باید پروتوکول ژر عملي شي. تاسو د دوی دغسې څرګندونې او دغسې مداخلې څنګه څېړي؟ دلته دوه خبرې دي.
یو شناسوي هم دا چې په خپل امریکا کښې دغسې یو ذهنیت پیدا شوی، لکه چې جو بایدن په خپل خبرو کښې څو وخته مخکې ویلي چې مونږه افغانستان ته ضرورت نه لرو، مونږ افغانستان به د پاکستان د لارې نه ګورو او چارو به دا به ډېر ښه چې پاکستان مونږ سره به مرسته وکړي د دې نه چې زموږ سرتېري په افغانستان کښې پاتې شي، او خپل ماموریت به مونږ د پاکستان د لارې نه افغانستان ته ادامه ورکړو. نو دا خپله یو شین چیران ده د پاکستان دولت سره. کوم اړیکې چې د پاکستان سره د دوی خرابې وې اوس پرغېدو دي. پاکستانیانو د دې نه ډېر ښه موقف ترلاسه کړ، او د بلې خوا نه پاکستان په دې باندې ټینګار کوي چې بدون قید شرط، ځکه چې دا امتیاز دی طالبانو ته، او څومره چې امتیاز طالبانو ته ورکړل کېږي د پاکستان د استخباراتو تاثیر او په اصطلاح حاکمیت په طالبانو باندې ډېرېږي. یعنې پاکستان غواړي چې دا کار طالبانو په نفع اوکي، او پاکستان دا هم غواړي چې د افغانستان اجنډا د دوی ته ورتسلیم شي، چې دا دواړه کولی شي چې د دوی نفوذ په طالبانو باندې زیات کړي، او طالبان بیا دوی سره ډېر په دوستانه فضا کښې او په وفاداري سره د پاکستان سره دوی دې پروسې ته داخل شي.
د سولې د مذاکراتو په اړه په داسې حال کې چې د پلاوي پر ټاکلو جنجال روان دی، عبدالله عبدالله یو موازي حکومت اعلان کړی دی او وایي چې زه د افغانستان هم شموله ولسمشر هم تاسو د عبدالله دا ډول اعلان څنګه څېړي چې تر اوسه هیڅ هیواد او ملګري ملتونو او کوم چا په رسمیت هم نه دي پېژندلي، دا ډول موازي حرکتونه به د سولې پر خبرو څه ډول منفي اغېزې ولري؟
دا بالکل اوس اغېزمن کولی شي او د افغانستان موقف ضعیف کولی شي. د یو خوا نه تاسو ګورئ څو داسې د هېچا پلوي نه کوم، لیکن هغه تحلیف مراسم چې قاضي قضات حاضر و او د انتخابات کمیسیون، دا چې ښه و دا چې خراب و، دا چې پروسیجر ښه و که خراب و، د ټول پروسه کې ډاکتر صاحب عبدالله د شروع نه د پیل نه کله چې د کمیشنران انتخابېده دوی حضور درلود، د دوی نمایندګان موجود و. کله چې په دې پروسیجرونو کې تغییرات راغلل، په تګلارو کې تغییرات راغلل، د دوی نماینده موجود و. دغه انتخابات که ښه و که خراب و، هر شکل چې و، د بینلمللي ناظرینو او د داخلي ناظرینو او د نورو شفاف انتخاباتو د بنسټونو لخوا نه وڅارل شو، او په نتیجه کې هغه وثیقه ډاکتر صاحب اشرف غني ته ورکړل شو. نو په دغه مراسمو کې لوی قاضي القضات موجود و، د کمیسیون وثیقه موجود و، خپله د کمیسیون اعضاو په دغه تالیف کې موجود و، نړیوال موجود و، د امریکا سفیر موجود و، د اصطلاح د ناتو قوتونو نماینده موجود و، خپله خلیلزاد موجود و، د امریکایي قوماندان دوی موجود و. نو اخواته چې تاسو بیا وګورئ د ډاکتر صاحب وخت کې چې یو کس چې خپله ملا ملامي او بیا راشي یو موقف نه یو رئیسي جمهور ته تحقیق مراسم ورکړي چې دا ما ته تقریبا د خندا وړ دی، او بیا کله چې ډاکتر صاحب عبدالله دا خبره مشه کوي چې زه ستاسو د پاکو رایو نه دفاع کوم، زه دوی نه پوښتنه کوم چې که تاسې د افغانستان د خلکو د پاکو رایو نه دفاع کوئ، ولې په دې شلو کلونو کې تاسو د افغانستان د خلکو د نورو حقوقو نه دفاع نه دی کړی، د فقر نه هم ولې دفاع نه دی کړی، د بېسواتي نه هم ولې دفاع نه دی کړی، د فساد نه هم ولې دفاع نه دی کړی؟ کوم فساد چې په ارګ کې روان و، په خلکو کې هم روان و، په دولت کې روان و، او د چورو چپول نه هم ولې د افغانستان د خلکو حقوق تاسې دوی نه دی اخیستی او خوندي کړی هم نه دی. همدغسې د ډیموکراسي په پلي کېدو کې، همدغسې د نهادونو په جوړښت کې، ولې تاسو د افغانستان د خلکو حقوق د دې دولت نه نه دی اخیستی چې اوس د دې چې تاسې د بل چا په اجندا کې خپل رول ولوبوئ، نو راځئ وایئ چې زه ستاسو د پاکو رایو نه دفاع کوم، نو دا دفاع که تاسو کولی وای په دې نورو سکتورونو کې هم تاسو کولی وای. خو دلته خبره دا وای چې یو ټیک ټاک شروع شو، هغه د پاکستان او د ایران او د روسیې او همدغسې د ځینې نورو هېوادونو لاسوهنه په دې کې دی. تاسو وګورئ د روسیې مداخله په افغانستان کې کوم چې اوس ویل کېږي تقریبا لس کوښښونه او سره کېږي او فصلات دوی شمال ته ورکړي دي، او تاسو ایران ګورئ چې په عراق کې اوس تقریبا د امریکایي ګټو په مقابل کې دوی عملیات، او ایرانی هم دا خبره کوي، دا خبره یې مخکې راکړه چې موږ په افغانستان کې امریکایي حضور ته جنجالونه رامنځته کوو او دغه جنګ به په افغانستان کې مونږ یې دوام ورکړو. اوس د دې پلګې تاسې ګورئ چې د ایران نه دوی ته پیسې راځي، د روسیې نه دوی ته پیسې راځي، هغه قدرت نمایی یا زور آزمایی یا کشمکش چې ایران د امریکایانو سره لري، چې روسیې د امریکایانو سره لري، اوس دلته تاسو لیدلی شئ چې په یو اړخ کې دغه په واضحه توګه سره لیدلی شي. اوس دغه بل اړخ د دولت مخالف اړخ چې کوم دی، دوی فقط دې ته منتظر دي چې دولت د دوی باندې یو برید وکړي چې دوی ته واله په لاس ورشي او د هغه هېوادونو نه مستقیما دوی کومک وغواړي کې دوی سره دې حکومتونه وادي کړی دي. د بل خوانه طالبان هم د دولت تضعیف غواړي، هم د موازي حکومت تضعیف غواړي. یعنې د دې دپاره څومره چې دا دواړه خواندي شي طالبان د دې نه استفاده کوي، امریکایان هم د دې حالت نه استفاده کوي. کله چې تصف پیازي کرزي صاحب کله کله به ځان د امریکایان په مقابل کې ټینګ کړ، او کله به ویل چې نرمه کشتي ده او کله به ویل چې سخته کشتي ده. نو امریکایان هم هېڅ خوشحاله نه دي چې په افغانستان کې داسې یو رئیسي جمهور وي چې هغوی سره مشکلات پیدا کړي. لکه اوس بعضې خبرو ته لابیک نه وایي، بیا نو وروسته سرې کرښې بدلېږي او بیا بېرته هغه موقف نه پشا کېږي. دا د دې معنا نه وي چې ډاکتر اشرف غني هم په خپل دریځ کښې صحبت نه دی، او په دې باندې هم فشار ډېر دی د هرې خوا نه. او امریکایان هم دا خبره غواړي چې دلته یو ضعیف حکومت او لاسنیز حکومت ولري.
د امریکا څخه تاسو یادونه وکړله د دغه هیواد د بهرنی چارو د سلاحکار ښاغلي خلیلزاد د هلې ځلې په دغه اړه څنګه څېړي، په داسې حال کې چې یو شمېر سیاسونو د دوی پر کړنو باندې اندېښنه یا شک پیدا کړی دی چې دی دوه رول لوبوي، یو خوا ته وایي چې غل درلی، بلې خوا ته وایي چې غلا کوي. همداسې په دې شکل سره وایي چې دی د یوې خوا او هلته ولسمشر ته ورله، بلې خوا بېرته عبدالله عبدالله سره بیا اړیکې او غواړي چې بیا په یو حکومت کې په هغه شکل چې و ځای کې. تاسو د دې هلې ځلو ته په کومه سترګه ګورئ؟ څه ډول
ډاکتر صاحب خلیلزاد یو پوخ ډیپلومات دی، خو داسې ویل کېږي چې دی هم ځینې اجنداګانې د ځان سره لري. دوی هم یو کمپنی پورې محدود دی، او دی د امریکا دولت کی کم رسمی وظیفه نه لري. دا صرف د یو دورې دپاره د همدې ماموریت دپاره یو ماموریت لري. یعنې هغه څه رسمي موقف د امریکا د خوا نه نه لري. یعنې امریکایان کولی شي چې هر وخت د دې دغه ټول توافقات باطل کړي، لکه چې مخکې یو ځلې ترامپ دا خبره دا کار وکړ. په هر دلته دغه واضح هم شته دی چې ښاغلی خلیلزاد د خپل او یا هم هغې کمپنی پورې چې دی مربوط دی د هغې ګټې هم خوندي کول غواړي، او طالبانو سره هم ځینې توافقات دوی ترلاسه کړي دي چې که طالبان په واک کښې را شامل شو نو هغه وعدې به د ښاغلي خلیلزاد پوره کېږي. یا به د افغانستان په راتلونکي حکومت کښې د خلیلزاد پوره نفوذ موجود. امکان لري دغه تعهد چې د طالبانو نه یا د ډاکتر صاحب عبدالله یا د ډاکتر صاحب اشرف غني نه تر یو حده پورې لاسته راوړي، او که نه راوړی د دې دپاره اوس همدغه یو فرصت دی چې په دغه فشارونو باندې دی وشي کولی چې هر یو باندې فشار راولي او خپل هغه موخو ته چې دی
همدارنګه په افغانستان کښې د عبدالله عبدالله د خوا د یو شمېر نورو تنظیمي ډلو د مشرانو لکه حکمتیار او یو څه د نورو سره جوړجاړی روان دی، په داسې حال کې چې اکثره خلک په دې باور دي چې دغه د جمعیتو حزب اسلامي ډلو په کابل کښې تر اویا زره زیات خلک ووژل، کابل یې وران کړي. نو بیا دوی څنګه کولی شي چې د یو جوړجاړي د لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي په داسې حال کې چې دوی هغه پخواني دښمنۍ او مخالفتونه سر لري؟ تاسو دغه د دوی دغه هلې ځلې څنګه چړي؟
دا یو منافع د دوی مشترک دي. وګورئ، که هغه پخواني جنګي ډلې که جهادي ډلې دي، دوی ګټې د ډاکتر عبدالله سره خوندي پاتې کېدای شي، ځکه چې دوی ټول په هغه بنسټ باندې په هغه اجوا باندې راټول شوي دي. او د افغانستان ولس تشخیص دا دی چې د افغانستان د ټولو بدبختیو اصلي ریشه همدغه کسان دي. یعنې که دغه د افغانستان د تاریخ نه تاسو ورک کړي، افغانستان کې هېڅ مشکل او هېڅ لانجه او هېڅ جنرال به پیدا نه شي. متاسفانه دغه څلوېښت یا پنځوس یا کم یا ډېر هغه کسان دي چې د افغانستان سرنوشت په دې اوان نیولای او همیشه دی مختلفو ائتلافونو سره په دې وطن کې بدبختی راوسته. تاسو د دې اویا زره کسانو د وژنې شهر وتونکو دا چې کابل څومره وران شو، دا چې ولایت څومره وران شو، دا چې څومره مهاجر شو، دا چې څومره وژل شو، څومره معیوب شو، دا یو لوی مصیبت د افغانستان په تاریخ کې د همدې د لاسه تېر شوی. او اوس هم دوی درنو قدرت په انحصار کې دي او دغه زمینه د کرزي صاحب په حکومت کې دوی ته ورته شو او کرزي صاحب هغه انتقالي عدالت کوم چې د افغانستان ولس هغه باندې توافق کړی او په هغه راپور باندې هغه یې خواته کېښوده او دوی لا هم فرصتونه دوی ته ورکړل چې اوسني بحران باندې ونیوي. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د مسلې یو مهم عالم دا دی چې دغه کسان د افغانستان تاریخ نه ګوښه شي او دوی دې په یوازې د دې نه چې دوی لاړ شي حکومتونه دې ګوند کړي، باور شي حکومتونه ګوند کړي نړیوال دی، لکه چې بوسنیا کې وشو، لکه چې الجیریا کې وشو، لکه چې پخوانۍ یوګوسلاویا وشو، یوګوسلاویا کې وشو، دوی دغه منګلي محکمه ته تسلیم کړي چې دوی دغه پخوانۍ کړنو اول ځواب ورکړي، بیا که دوی درک پیدا کړو بیا د دوی راشي افغانستان ته بیا دې په دې مسایلو کې لاس وهي. زه چې فکر کوم استاسې په دغو څېرو کې هغه تصیفې څېرې ګوري چې هغه د افغانستان د بربادي، بې ثباتي او تباهي، د افغانستان د اردو د ویجاړولو، د اردو د خرڅولو، زموږ د تجهیزاتو د خرڅولو، د افغانستان د نظامي اردو د مکانولو او همدغسې د معدنو، د تیارو، د افرادو، دغه ټول تاسې ګورئ چې دوی مسؤلین همدغه کسان دي. دا ډېر شرم دی د افغانستان ولس ته، چې اوس افغانستان ولس هم تر اوسه پورې هم د هغې کسانو پورې هم کېږي. زه داسې فکر کوم چې دا دوی لوبه کې غواړي چې همیشه ممکن شي او د دې استفاده وکړي او دا به ډېر یو لوی بدبختي چې که دوی په دغه مذاکراتو کې که دوی اوس تاسو وګورئ یو لس اوته چې پنځلس کسیز لس دی چې د مذاکراتو کې شي او په دغه کې تاسو یو کس د روښانفکرانو، یو کس د متخصصینو، یو کس د دیموکراتانو، یو کس داسې ملي څېره په دې کې وګورئ، ټول یا تنظیم دی، ټول یا جنګي ډلې دي، ټول یا د دولت دی، ټول یا د موازي حکومت هغه څه کسان دي چې بیا به هم چلته شي مذاکرات ته دوی به کوښښ کوي چې خپل تنظیمي، سمتي او ډله ییز او شخصي ګټې خوندي کړي په مذاکراتو.
تاسو د دغه لیست څخه یادونه وکړله، همدارنګه مو روشنفکرانو، سیاسي شخصیتونو، مسلکي اشخاصو ته اشاره وکړله. په داسې حال کې چې ټوله ورځ موږ ګورو په تلویزیونو، په میډیا کې همدغه کسان اخته دي چې د سولې دپاره هیئت ټاکي او د سولې د مذاکرات دپاره پیشنهادونه کوي، اما نور بل اړخ چې دا روشنفکران دي، سیاسي مترقي حزبونه دي او دا نور دي، دوی خپل ږغ په ګډه نسي پورته کولی، نه پورته کیږي. تاسو ته معلومه ده چې حق نور کول کیږي، بلکې حق غوښتل کیږي. ستاسو د نظره دوی ولې همداسې خاموشه دي، ولې خپل ږغ نسي پورته کولی چې د افغانستان د خلکو حق وغواړي؟
خاموش دي چې دوی سره قوت نشته، دوی سره امکانات نه. دوی هغه کسان دي چې په جنګونو کې ښکېل نه یعنی او بله خوا نه تر څو چې تاسو دغه قوت متحد نه کړئ او خلک تاسو سره ودرېږي تاسو یو قوت نه شي کېدی. متاسفانه د افغانستان روشنفکران هم په یو مرض اخته دي او هغه د انتقاد مرض دی او هغه د همپذیري په اصطلاح مرض نه دی او دوی همیشه د خپل نه او د نورو نه انتقاد کړی او په یو واحد او متحد نظر باندې نه دي راټول شوي. که تاسو دغه مترقي اعضابو ته وګورئ، دوی د پیل نه که څه چپي وو، که څه نشنالستان وو، که څه دا نور وو، دوی د خپل د منځ نه ټوټه شوي دي، په مختلف ګروپونو باندې ویشل شوي دي. اوس مثلا چې تاسو حزب دیموکراتیک خلق وګورئ، دا په څو ټوټو، په څو فرقشینو باندې بدل شو. همدغسې که تاسو شولې جاوید وګورئ، دا په څو ټوټو، په څو فرقو بدل شول. همدغه سې که تاسو افغان ملت ته ګورئ دا په څو ټوټو ولاړ شو. نو د دې تاریخ هم همدغه سې دی چې په دې کښې دغه زموږ روشن فکره انتیج او متحد دریځ تر اوسه پورې نه دی خپل کړی، او دا متاسفانه د افغانستان لپاره ډېر یو لوی بدبختي دی.
اوس یو شمېر سازمانونو همدا غږ پورته کړی دی چې باید دا سره متحد سي او ګډ غږ پورته کړي. مثال په ډول په کابل کې د هم فکر ملګرو مرکز پر ټولو دغو ګوندونو سازمانونو غږ کړی چې راسي په ګډه سره یو غږ پورته کړو، یو داسې غږ پورته کړو چې هغه د ټولو غږ وي او د افغانستان د خلکو غږ وي. دې ته ویلي چې باید په ګډه سره دی. تاسو دغه ډول هلې ځلې څنګه څېړي؟
زه ډېر مثبت ګڼم. زه تقریبا تر لس دولس کاله مخکې همدغسې روشنفکران او هغه مترقي ډیموکراتیکې ډله په کابل کښې راغونډې شوې. دوی یو جبهه جوړ کړې او همدغسې په دې جبهه کښې ځینې کسانو، مخور کسانو، روشنفکرانو، تحصیل یافتو، ولې متاسفانه د یو کال په تېرېدو سره دغه جبهه وشړېده، ځکه چې دولت استخبارات په دې کښې مداخله وکړه او ځینې خپلمنځي مشکلات بېرته رامنځته کړ چې د دوی پخواني دریځونو سره ارتباط درلوده. نو زه امیدوار یم که دغه حرکت پر مخ ولاړ شي، زه به ډېر خوشبین یم د دې لپاره. خو ویره زما دا ده چې په یو مقطع کښې یا دې کښې یا دغه جنګي ډلې، دغه مافیاګانې په دې کښې مداخله کوي، یا مثلا خپله دولت په دې کښې مداخله کوي، یا استخبارات په دې کښې مداخله کوي. خو خلاصه یو ستونزه به دې ته رامنځته کړي که دوی یوازې په روشنفکرانو باندې فکر وکړي، که دوی په ولس کښې کار وکړي، نو بیا ولس زه فکر کوم د دې دپاره بهترین زمینه او بهترین ځای ده چې ولس ته ویلی شي چې د دوی دپاره یو سپورت، یو کوک وي. نو ډېری زموږ روشنفکران دوی کوشش کوي چې د روشنفکري په محور کښې دوی کار وکړي، نه دا چې دوی خلکو ته لاړ شي. دا باید په خلکو کښې په ولسونو کښې ولري، دا باید په خلکو کښې موقف ولري، دا باید په خلکو کښې ځای ولري. همدا اوس هم په افغانستان کښې ځینې ډله داسې شته دي، سیاسي ډله چې دوی خلکو سره نږدې دي، خلکو کښې پایدا لري، خلکو کښې کار کوي، لیکن ډارېږي او وېرېږي په دې چې دوی دا کار او فعالیت د دولت د خوا نه یا د نورو حلقاتو د خوا نه تر برید لاندې رانشي.
مننه. غواړم بیا یو مهم سوال چې دا اوس ټوله نړۍ او افغانستان په هغه سره اخته دي، د کرونا د ویروس په اړه پوښتنه وکړمه چې ستاسو د نظره په افغانستان کښې دغه ویروس هم دا دی د ایران څخه را روان دی او خلک په اخته دي، او د بلې لورې څخه نه د دولت دومره اقتصاد لري، نه خلک دومره اقتصاد لري، نه د هېواد دومره اقتصاد لري لکه دا نور هېوادونه چې باید مقابل کې په اقتصادي لحاظه ودرېږي، ستاسو د نظره څنګه کېدای شي چې د دغه ویروس څخه د یوې لورې جلوګیري او مخنیوی وسي او د بلې لورې څخه د لوږې دربدري او د خلکو د بد حالت څخه؟
دلته زه د دولت او د صحت عامین وزارت مسؤلیت بولم او همدغسې د خلکو مسؤلیت بولم. دا ډېر اسانه ده خلکو ته چې دوی ګرچې زموږ اقتصاد د خلکو دومره ښه نه دی، خو بیا هم دومره ښه دی چې یو صابون واخیستلی شي، یا یو مثلا خپل مراعت کړي. دا یو ملي کمپاین ته ضرورت لري چې خلک په دې وپوهېږي چې دا ویروس د کومې لارې نه د یو کس نه بل کس ته انتقال کوي. دغه حفظسیه موږ باید په خپل کورونو کښې، په خپل محیط کښې، په خپل کار کښې مراعت کړو. دا ډېر اسانه خبره ده. د بله خوا نه د دولت مسؤلیت دا دی چې امکانات یا پیشبیني اوسي د دغسې اضطراري حالت دپاره. د وزارت صحت عامین وظیفه دا دی چې دوی رسنیو سره چې دوی خلکو سره په تماس کړي او خلکو سره آګاهي ورکړي او هغه مراکز کنټرول کړي. اوس که تاسې فرض کوم که وزارت حج اوقاف وایي چې څلوېښت جمعې لمونځ مه کوئ، دلته افغانان یو مشکل پیدا کولی شي. لیکن داسې کېدای شي چې وزارت حج اوقاف اعلامیه ورکی د راډیو د لارې نه چې دا زموږ حالت خراب دی یا مثلا حدیث کې داسې یو شی راغلی آیات کې داسې یو شی راغلی او دا راغلی دي چې په دغسې تعاون وختونو کې خلک د جوماتونو ته نه ځي کنفرانسونو ته دي نه ځي اجتماعاتو ته دي نه ځي لیکن تاسو سره دلته هغه یو دوه هفتې وخت کې تاسو ولیدل چې دغه تکرار به تکرار چې د وزاري دغه قدیم په وخت کې چې دغه خلک پوهېدم په دې خبره چې دغه هر کال په دغه باندې برید شي وژل کېږي یوازې سږ کال کې دېرش کسان ووژل شو او اتیا نه ډېر کسان هغه شو زخمیان شول لیکن دغه رهبران چې زده کړي په دې باندې دې عقل کار نه کوه چې دې خلکو ته ووایي چې یاره دغه تعلیم پرېږدئ دغه یې وخت نه دی اوس زموږ اولیت خراب دی د افغانستان ولس خو د جهالت نه روزګار او ورځ همدغه خراب دی چې دوی ته آګاهي نه ورکول کېږي یا دوی نه پوهول کېږي نو زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کښې وزارت چاته ما خپله دولت د افغانستان او په ضمن کښې دغه سیاسي کړکېچونه باید کم شي دلته یو همکاري ته ضرورت دی زه فکر کوم چې دغه نور مسایل ټول باید مونږ یو خواته پرېږدو د دې دپاره یو لوی کمپاین پکار دی د دې دپاره یو لوی تدابیر پکار دی تاسو وګورې بله ورځ د هرات نه څلوېښت کسان د شفاخانې نه وتښتېدل او هغه بېرته په تلویزیون کښې مصاحبه وکړي چې مونږ د دې په خاطر وتښتېدو چې هلته شفاخانه صحیح نه و بوی ورکوو د خپله شفاخانې ابزسیا دومره خراب و چې مونږ دې ته ترجیح ورکړو چې کرونا ونیسي چې دلته مونږ مورقه ونیسي چې دلته مونږ زړی ونهنیسي چې دلته مونږ بل کوم مشکل سره واجب شو نو دغه مسولیتونه ګیر وي دولت ته دغه مسولیتونه ګیر وي وزارت ساتامې ته چې دوی مخکې تر مخکې نه هغسې آیسولیټډ یا ورته وایي ډېر ځایونه د دوی دپاره تشویش کړي او هلته د ساحت کښې ګر چې ساحت نه شي بند کړی لیکن د ساحت په چې پاین کښې دوی هغسې وسایل ودروي چې دغه تشخیص وکړی شي او هغه کسان قرنټین شي یا دغه پوهاوی په تلویزیونونو کښې په راډیوګانو کښې په دفترونو کښې خلکو ته وویل شي چې تاسو قرنټین کړئ خپل ځان خپله قرنټین کړئ دا د دولت وظیفه نه دی چې خو آګاهي باید ورکړل شي خلکو ته اوس مثلا په ځینې دفترونو کښې چې هغوی کولی شي د کور نه کار وکړي سیستم لري د الکترونیکي سیستم هغوی ته د اجازه ورکړي چې هغوی د کور نه کار وکړي په هغه ځایونو کښې چې هغوی د کور نه کار نه شي کولی سپین ږیری چې ډېر د دې مرض اسید پذیره کسان دي یا عمرې ډېر دی دوی ته د رخصت ورکول شي ښځو ته د رخصت ورکول شي دغه مسایل دي چې دولت باید دې دپاره ګام پورته کړي نه دا چې زموږ مامورین دفترونو ته ورځي او په خطر کښې او په ډپرشن کښې او په سترس کښې هغوی یو څو ساعت هلته تېروي او بېرته کورونو ته راځي او د بل خوا نه تاسو د نرخونو خبرو خبر ته وګورئ چې په دغسې حالاتو کښې احتکار محتکرین څومره د دې نه ګټه واخېست او دولت چپ پاتې دی په دې کښې دولت کنټرول نه لري دوالو چې دولت پولیس لري دولت ښاروالۍ لري دولت نظام لري باید په دغه برخه کښې جدي اقدام وکړي
مننه غواړم اخر سوال دا وکړم په دغسې حالت کښې چې د یوې خوا دا د کرونا مرض روان دی د بلې خوا د سولې مذاکرات د امریکا او د طالبان ترمنځ دا موافقتنامه هم په هغه صورت چې باید عملي سوی وای نه عملي کېږي د بلې خوا موازي دولت یا حکومت اعلان سوی دي او د جنګسالارانو دغه هلې ځلې چې دوی غواړي چې زیاته برخه ولري په سولو په ټولو مسایلو کښې په دغسې حالاتو کښې همدارنګه امنیتي مشکلات موجود دي په دغسې حالاتو کښې تاسو راتلونکی څنګه څېړي چې آیا دا مذاکرات چې دا اوس د امریکا او طالبان ترمنځ دي دا به عملي سي امریکایان به ټوله ووځي او سوله به راسي او که به وضعیت نور هم پسې خراب سي
زه فکر نه کوم که په دغسې حالاتو کښې مونږ پیشرفت ولرو یا زما باور داسې نه دی چې مونږ به په دې کښې څه پیشرفت ولرو ځکه چې تر پنځه پورې چې زه اوس ګورم دغه حالات دې ته مساعد نه دي چې د افغانستان دولت هغه مرحلې ته ورسېږي چې دوی مذاکرات ته ورشي ځکه موږ په داخل کې یو دریځ نه لرو په خپل منځ کې مشکلات لرو د بنجانو مثلا بس پاتې دی او د موازي مشکل موجود دی هغه ټول هغه خبرې دي چې دولت کې یو چلی شته یو په جمن کې د کورونا مسله دی دا یو جدي مسله دی
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر عیساق اتمر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه د خدای پامان